څلور بجې شپې احمد شي بدم داسې رډو درې سات په خبرونه کې ستاسو قربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې په سمنګان په مرکز ای بکی د موټر بم چاودنی جزئیات تر سره شریک کړه. به هم واوري چې افغان حکومت پولیسکونو طالبان له بنده آزاد کړي دي او طالبانو هم لس کسه حکومتي زندانیان خوشي کړي دي، خو په ورته وخت کې حکومت د تشدد زیاتوالي ته اندېښمن دی. تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. پاکستان اجازه ورکوي د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون وویل چې د پولند ولسمشر اندرژ دودا انتخابات ګټلي دي. د خبرونو تفصیل. د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسله وال برید څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسید. د خبرې د سمنګان والی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د حمله سهار شاوخوا یولس بجې د ریاست په دروازه کې په یوې چاودنې پایله ورپسې څو حمله کوونکو د ملي امنیت او ترخوایری ښاروالۍ ودانیو ته ننوتي وو. د سمنګان والی ویلي وو چې چاودنه دومره قوي وه چې په سل مترۍ کې د ډېرو کورونو کړکۍ او ښیښې ماتې شوې. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنه کې د دریش پیتو تنو د ټپ کې دو ویل چې لس دې امنیتي ځواکونو غړي دي.
مثلا شخصي مجبور انتقال کړه کدي جمله 8 تنه زنان او 2 تنه شون کولیفون می باشن.
د سمنګان د ولایت شورا مرستیال هاشم سروري په دې برید کې ملي امنیت د لاسو سرتیرو د وژل کېدو خبرې کړې، خو نورو سیمیزو چارواکو تر اوسه دغه ادعا نه ده تایید کړې. طالبانو چې د دې برید مسؤلیت اخیستی په یو خبر کړې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د استخباراتو پر ادارې په نننی برید کې لسګونو د استخباراتو کارکوونکو وژلي او ټپیان کړي دي. امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو دی و قماندان په ګډون د دولس وسلوالو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنی قماندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه لس بجې وسلوالو طالبانو د کندهار د خورابک ولسوالۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې د پولیسو په ځوابي برید کې یولس وسلوالو وژل شول.
تېره شپه لس بجې شاوخوا وسلوالو تر هلګرو د کندهار شوراوک ولسوالۍ د ملي پولیسو پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله کړې وه چې ملي پولیسو غاښ ماتوونکي جواب وسلوالو تر هلګرو ته ورکړی دی، چې په همدغه حمله کې یوولس وسلوال تر هلګر وژل شوي دي او پنځه نور مرګونه ټپیان شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د غرض د زابل پرغنداب ولسوالۍ کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یوه قماندان د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزني کې د وسلوالو په برید کې دوه تنه قومي مشران وژل شول. دا پیښه نن سهار شاوخوا لس بجې د غزني د مرکز اړوند په د خدایداد کلي کې شوې ده. د غزني د والي ویان واحد الله جمعزاده د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل پخوانی جهادي قمندان او قومي مشر ایوب خان نیازی او یو بل قومي مشر په خپل کور کې چې نومې نه دی ښودل شوی یو ځای وژل شوی دی. د جمعزاده په وینا وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلي او په دې اړه پلټنه پیل شوې ده. په غزني کې ډیری وخت په وسلوالو بریدونو کې قومي مشران دیني المان مدني فعالان ځوانان او لسی خلک وجل کیږي چې د اکثرو دا ډول پیښو مسؤلیت څوک یا کومه وسلواله ډله نه اخلي. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر له لارې هند ته صادر شي. د خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ او د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. هغه ویلي چې د کووید 19 ناروغۍ ته په پام د مقرراتو له عملي کېدو وروسته دغه بندر به بل سبا د جولای له 15 د افغان صادراتو پر مخ پرانستی وي. د ښاغلي صادق په وینا هیواد له افغانستان سره دوه اړخیزه سوداګري او د ترانزیت ټول سرحدي بندرونه بیرته پرانستي دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې هندوستان ټایمز ورځپاڼه د هندي چارواکو له قوله خبر ورکړی و چې ویلي وو د واګه بندر له لارې به له افغانستان سره د هند سوداګري ډېر ژر بیرته پیل شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نو ویل چې د ولسمشر د دوهم دور انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شو رايو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر اندژي دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي. دغه نتیجې له مخې د وارسا خاروال رافال ترجاسکوفسکي چې لیبرال بلل کیږي په سلو کې څه کم 49 رایې خپلې کړې دي. کمیسیون ویل په دې انتخاباتو کې د معمول خلاف ډیرو کسانو ګډون کړی و. د کمیسیون د هغو مستحق رایې ورکوونکو شمیر چې خپلې رایې کارولې په سلو کې څه باندې شپته یاد کړی دی. وروستۍ نتیجه به ډیر توپیرونه لري. دغه انتخابات د روغتیایي سختو تدابیرو په ترڅ کې چې رایه ورکوونکو ماسکونه اغوستي او لاسونه یې په دستکشو پټو د خوندي واټن په مراتبولو سره ترسره شول. د ولسمشر په توګه د دودا بیا ټاکل کېدل د قانون او عدالت د ګوند د هغو هڅو لپاره مهم دی چې غواړي په قضایي سیستم کې لانجمن اصلاحات عملي کړي. اروپایي ټولنې هم پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې سره د دې هېواد محکمې سیاسي کېږي. او هندو مذهب پیروان د کورونا وایروس اندېښنو سره سره نن د سپېڅلې شراوان د میاشتې دوهم پاک دوشنبې لمانځي. مخکې له دې چې عبادت کوونکي د هند په روحاني پلازمینه وارانسی کې د کاشي وشوانات مشهور معبد ننوځي د حرارتي سکان معاینه کېږي. یوازې محدود شمېر کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې دغه معبد ته داخل شي. مانوش تریپاتی د دې معبد په مخ کې رویټرس ته وویل زدل تهاره دوشنبه رازم چې عبادت او دعا وکړم. ځان ډیر خفه په دې احساسوم چې نن دلته د عبادت کوونکو ګڼه ګوڼه نشته. مخکې به دلته د شراوان په میاشت کې هره دوشنبه له 1.5 لک تر 2 لک کسانو پورې راټولېدل. نوی ډیلی ته نږدې په میروت خارګوټي کې بیا هندوان د معبد د باندې مراسم ترسره کوي. په هند کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د نویو پیښو له زیاتېدو سره ډیرو سیمو کې بندیز جاري دی. په هند کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کووید-19 ناروغۍ نږدې 29,000 نوې پیښې ثبت شوي او له امله لږ تر لږه 500 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 د سمنګان په مرکز ایبک کې د نننی موټر بم چاودنې وروسته چې زیات وړاندې په خبرونه کې تر سره شریکو. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د هیله منه ده چې د سولې خبرې به پیل شي خو په ورته وخت کې پر اور کم ټینګار کوي.
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي.
بل لور ته د کونړ چارواکي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته د ترهګرو ډلو دا وشتو خبره کوي.
جیش محمد و لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو هیله کوي.
دا خبره دوی چې می دولر د ځنګزی پسلینه دي دا خارو پیژي. یعنی موږ دا بیړه دوی چې موږ د خپل وطن تعلق چې موږ نه دا غانه سي خاروب نشي.
دا کرکټ لستوري راشد خان سره د سپورت په ونې خبرونه کې شغیدلی.
کله زه اوده ته تیار شوم رېډي شوم ما غوړستم فیصله کوم.
د افغانستان شمال ته مخه کوو. مجیب حبیب زای په ټلیفون را سره دی. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن د ملي امنیت پر ریاست بریټ پایته ورسید او مخکې مو په خبرونو کې په دې اړه تفصیل واورید. خو وروستي جزئیات په لخپل خبريال حبیب زای څخه واخلو. حبیب زای صاحب، تازه معلومات سړي.
سلامونه شي واسه تاسو ته او د نړۍ ټول اړیدونکو ته. څنګه تاسو په مقدمه ته مو ته یادونه درلوده په سمنګان ولایت کې کابو 12 بجې وی چې بم چاودنه د موټر بم چاودنه د ملي امنیت ادارې مخې ته وشو چې وروسته موږ د چارواکو سره کوم خبرې درلودې. چارواکو تایید کړ چې پکې لسکونه کسان ژوبل شوي دي. څو شپې وړاندې ما د سمنګان ولایت عام روغتیا له مشر عبدالخیل مصدق سره خبرې درلودې. ښاغلی مصدق وویل چې په دغه پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې پکې پوځي کسان هم شته، اته ښځې، دوه ماشومان او نور ټول ملکي کسان دي. له هغې وروسته مې د سمنګان ولایت د ولایتي شورا له مرستیال ښاغلي هاشم سروي سره خبرې درلودې. ده وویل چې د شلو ډېر لشپېتو ډېر کسان ژوبل شوي دي او د دې تر څنګ د ملي امنیت ادارې لس کار کوونکی هم په دغه بریک کې وژل شوی دی. او دا خبره د سمنګان ولایت د امنیت کمانډنې ول پوری چا وخت هم تایید کړ، خو هغه ازي اړتیا د نوم دنه خو د پرشر توه چې په دې پیښه کې اته کسان د ملي امنیت کارکونکي وژل شوی دي چې هم ښځه ده. پکې د سمنګان د ولایت شورا مرسیال ښاغلی هاشم سروري وویل چې د موټر بم څخه وروسته و کسان د سمنګان ولایت ښاروالۍ ته ورننوتل، او له هغه څخه څخه د ملي امنیت پر ادارات وسلوال برید وکړه چې د برید په نتیجه کې د ځوابي برید په نتیجه کې څلور کسان بریدګر وژل شوي او درې نور له اداره کې دي. د سمنګان والي ښاغلی عبداللطیف ابلاوي هم ازادي راډیو ته کوم پیغام چې راستولی و هغه ویلي چې پکې څلور بریدګر وژل شوي دي او سیمه کې اوس هم امنیتي ځواکونه دي ترڅو د تصفیه عملیات
حبیب زه سپتا سوچ ویل چې درې کسان ترې سم دي د مسول کسانو په وینا باندې، یعنی اوس خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود جګړه نشته، نو دغه درې کسان تشتیدلی دي او کنه جګړه کوي؟
پم دې تر ما دې هم نسیز وکړم سره هم خبرې د والی بیان دوی چې په سیمه کې له هم امنیتي ځواکونو حضور لري، ملکی کسانو ته د ورته اجازه نه ورکول کی تر څو د دوی خپل تصفیه ملات بشپړ کړي. که هدف دا دی چې دغه کسان یا ومندل شي او یا هم تښتیدلی د مشخص شي چې دوی چیرې دي،
تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی؟
بله، ازادي راډیو ته د وسلوالو طالبانو لوري چې کوم پیغام رسیدلی په دې کې ویل شوي چې د برید د طالبانو وسلوالې ډلې ترسره کړی دی، او په پیغام کې راغلي چې د برید افغان دولت په یوه استخباراتي اداره په سمنګان ولایت کې ترسره شوی چې د دغه ادارې لسګونو کارکوونکي ته مرګ ژوبلا وکړه.
مجیب حبیب زای مننه و موریدل چې د سمنګان په مرکز ای بکینن د موټر بم چاودنه شویده او حمله هم شویده، او د سویل کیږي چې درې وسلوال تری تم دي او یو شمیر وژل شوی دي، خو لالوی سره داس معلومیږي چې د جګړې شدت راکم شوی دی او یا شاید درېدل وي، او امنیتي ځواکونه د درې کسانو د موندلو په لټه کې دي. لوي خبرتیا ورسته ل جګړې سولې ته مخه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو په لسکونو زندانیان پرون خوشی کړل، او طالبانو هم لسنه حکومتي بندیان آزاد کړل. په ورته وخت کې د ملي امنیت شورا تور پوری کوي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې خبرې لخند سر مخامخ کړی دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کوي، وای د خبرو د پیلېدو هیله زیاتې دي، نو په کار ده چې تشدد راکم شي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د سولې روانې هڅې او د تاوتریخوالي د کمیدو اړتیا د افغانستان حکومت ته بل هر وخت په پرتله اوس د طالبانو لخوا د جګړې او تاوتریخوالي پر کمیدو او پای ټینګار کوي. د ملي امنیت شورا چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل لپاره د زندانیانو د تبادلې مسؤلیت په غاړه لري، د دې ډلې له لوري د سولې بهیر د پیاوړتیا لپاره د مثبتو ګامونو په نه پورته کولو نیوکه کوي. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل له خنډ سره مخ کړی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې او ثبات لپاره د طالبانو شوي کارونه لا هم سولې نه دي.
اساسي بحث دا دی چې د سولې لپاره باید سولې اقدامات وسی. د طالبانو اقدامات جنگ دی او د وینې تویدنه ده، هیڅ ډول سولې اقدامات نه دي، او په دې ډول د سولې د مخامه خبرو لپاره چا آمادګی نیول کې جو امیدونه چستا هغه ټول لخند او ځان سره مخ کیږي، او د دې مسؤلین به مستقیمن طالبان وي.
د افغانستان ملي امنیت شورا وایي دوی سولې ته ژمن دي، او د همدې لپاره تر اوسه خپل زندانونو تازه یو سل اتیا طالب بندیان خلاص کړي دي، چې په دې سره دوی لخوا د آزاد شویو طالب بندیان کشمیر سلور زرا یو سل نه نویو ته ورسید. خغلی فیصل طالبان د سولې لپاره د خپل ژمنو په نه عملی کولو تور نه ویو وای. د دلې نه واسه دا چې له دوی سره بندي نګدي زرتن امنیتی سرتیر نه دی خلاص کړي، بلکې تاوتریخواله ته دوام ورکړی دی. خو طالبان بیا وایي دوی هم سولې ته ژمن دي او له دوی سره د بندي حکومتي سرتیرو د ازادۍ بهیر لا هم روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، پرون یې په کندهار کې د حکومت لس تنه بندیان آزاد کړي دي. ښاغلي شاهین د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن کړ او زیاته یې کړه دوی په خارونو او لویو نظامي مرکزونو خپل بریدونه د پام وړ راکم کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د مذاکراتو د پیل بهیر په یو داسې پړاو کې دی چې اړینه ده تاوتریخوالی راکم شي. د دې وزارت وایان د ناجیه انوري:
موږ د مذاکراتو د بهیر داسې پړاو ته رسیدلی یو چې د مذاکراتو د پیل اړینتیاوې د رامنځته کېدو په حال کې دي او باید مناسبه او د باور وړ فضا جوړه شي. د دې فضا د جوړولو لپاره یو اغیزناک فکتور د تاوتریخوالی کمښت او د سولې لپاره د ارادې تمثیل دی. د افغانستان خلک تمه لري چې د سولې خواته د مختتلو په حال کې باید د ډېرې قربانۍ مخه ونیسو.
په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په زلونو د جګړې لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو ښکاري چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی. د پوځي چارو کارپوهان دا هم وایي نه یوازې دا چې جګړه سړه شوې نه ده، بلکې تکتیک یې بدل شوی او د مرګ ژوبل شمیر هم زیات شوی دی.
بل لورته د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو له لوري روزل شوي وسلوال د کونړ په سرحدي ولسوالیو کې ځای پر ځای شوي دي. طالبان څه وایي، د سیمې خلک څه وایي؟ تفصیل له کونړه د روحل انوري پورا پور کې.
د کونړ دولتي چارواکي دا وکوي چې د ولایت په سرحدي ولسوالیو کې هغه پاکستانی وسلوالې ډلې لیدل شوي چې په خوا په کشمیر او د پښتونخوا په قبایلي سیمو کې ساتل شوي وي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ په سرحدي ولسوالیو کې خصوصا په دانګام، مروره او شلتن هم سرکاړو ولسوالیو کې د پاکستان جیش محمد او لشکر طیبه، لشکر جنگوی، دغه مختلف تروریستی گروپونه چې په کشمیر کې اوسېدل، پاکستان په مختلف قبایلو سیمو کې اوسېدل، زموږ سرحدي ولسوالۍ ته راوختي دي.
ښاغلی بیدار وایي په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې همدغو ډلو په کونړ کې څو ځایه د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کړي. د هغه په وینا چې په کې برید کوونکي د مرګ ژوبلې او ماتې سره مخ شوي دي.
په دوه درې منطقو کې زموږ له امنیتي ارګانونو سره مخامخ شل او تلفات ولیدل، سنگینه وسلې هم ترنه په ځای پات شوې.
د کونړ اوسیدونکو هم ویل کومې ورځې چې د وسلوالو طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړلیک لاسلیک شوه او ورسره د بین الافغاني خبرو د پیل کېدو لپاره طالبانو او افغان حکومت چمتواله شروع کړي، نو ورسره د ډیورن کرخي لبلې غاړي کونړ ته د لشکري طیبه، جیش محمد او جنگوي وسلوالو ډلو راتګ زیات شوه دي چې هم دې حرکتونو دوی اندېښمن کړي دي. د کونړ دوه تنو سیدونکو حمید الله او صداقت ازادي راډیو ته وویل:
د لشکری طیبه او د حزب المجاهدین په نامه د ډلې راوختې دي، دانګام ولسوالۍ کې هم شته، اسمار کې هم شته، او سرکانو ولسوالۍ خاص کونړ دی سرحدي ولسوالو کې شته. فکر کوم دا د سولې دغه هڅې روانې دي، نو پاکستان کوشش کوي چې دا ګډوډي کې
وخت نا وخته زموږ چوپانان او د مزار خلک چې هلته ځي هغه خواران بېرته را تښتي، را منډې وهي وایي چې دلته داسې خلک وو، او یو خوانه سولې خبرې وانې، بل خوا دغه خلک بل را پیدا شول، دا یو بل تشویش موږ د کونړو ته پیدا شوی دی چې څه به کو دې خلکو سره.
دوی وایي د کونړ او کوزي پښتونخوا ترمنځ د ډیورن فرضي کرښې اوږدوالی شاوخوا 216 کیلومتره دی چې دومره ساحه کې افغانستان یوازې څلور ځایه نواپاس، غاخي کنډو، بنشي او دوکلام کې د پولیساتو پولیسو پوستې لري. د دوی په وینا چې پاکستانی پوځ بیا په همدې کرخه په لسګونو پوستې جوړې کړي، اغزن سیمې غځولې، خو په یو شمیر ځایونو کې د خپلو پوستو خوا کې لارې او ګودرې د دې د پاره پرانیستې پرېښې دي چې پرې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له ویرې پرته تګ راتګ وکړي. د خلکو په خبره چې اوس د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیل کېدو لپاره چمتووالی نیول کېږي، نو پاکستان د دغو خبرو د ناکامولو دپاره یا د ډلې د طالبانو طالبانو د مرستې لپاره کونړ ته راستولې دي. خو د وسلوالو طالبانو وینځه به الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هر سیمه کې پوره وسلوال لري او د هیچا مرستې ته اړتیا نه لري. پاکستانی چارواکو هم دغه ډول تورونه رد کړي دي. د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو یو شمیر ولسوالیو کې پاکستانی استخباراتو پورې د تړلو پاکستانی وسلوالو ډلو لشتون او خوځښتونو شکایت کوي چې د بین الافغاني خبرو د پیل کولو دپاره طالبانو او افغان حکومت په زیات شمیر کې د یو بل بندیان هم خوشی کړل. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې برخه کې خپل هڅې چټکی کړې دي.
د کونړ چارواکي تور پوری کوي چې یو شمیر پاکستانی وسلوالي تر هغه لري د کونړ لور ته اوښتي دي. په بل سرحدي ولایت خوست کې د وزیرستان د کډوالو استازیو ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي چې بیرته خپل سیمو ته ستانه شي. نجیب الله لوخي له خوست راپور لري.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل لیوی خو په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمیر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي. بل لوري ته په خپلو سیمو کې د زنغوزیو فصلونه رسیدلي که ورنشي نو ورڅه خزای کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو شاهدین مشال راډیو ته ویل
مشکله په افغانستان کې تر کړل نر د میشه پاکستان حکومت دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان یورپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل د کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولید د مدح اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې دې ته څه د حل لاره را پیدا شي.
د جلیل پروم ته شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو وایي کچیر دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د زنغوزیو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې می دوله د زنغوزی فصلینه دي دا خار پیږي انمیش دا بیره دوی چې می د خپل وطن ته لور چې می نه دا غانه سی خراب نشي او می خپل وطن ته لور سی می ځلی مطالبه دوی چې می د خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نوي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی د بیر تستنی دو زمینه برابر کی.
زه دغه یو افیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې د خوښش تای چې میر د وطن ته اول خدای خلق په عزت ورسوي او کچیر خامخه او د میر وطن کلیر نوی بیا دا و کوم چې میر د خپل خبره ته هم د ضروري خدای سره کنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میشته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتونخوا کې په دانه پسات ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګلان کېم کې د کډوالو لمشرانو څخه دی وای ل دوه کلون راهیسه چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی تبیا منظم میشتنې مرستنه دی ورکړل شي.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې چې دا سخت مشکل سره خو مخته لیار د بیمورون د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا دوه کولونه نه سیار بنت للای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه راوینه باند اخو به خید نه نش برو برده ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام دره خمو.
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خانم څور زمخ کې ازادي راډیو ته ویلو چې دالار د سوداګری زتو کو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوی خو د کورونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم ازادي راډیو سره په بیا ویلي چې د پخپل وزیرستانو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پولند د ټاکنو ملي کمیسون وای محافظه کار ولسمشر انجی دودا د ولسمشۍ د دوم ځلې ټاکنو نږدې د ټولو رایو څه باندې یو 50% ګټلې دي او دا ټاکنې پرون وشوې. ویل کیږي چې دغه انتخابات به له اروپایي ټولنې سره د پولند پر اړیکو تاثیر ولري. سالم محمد صالح راپور لري.
د دوه ټاکنو نتیجه به د پولند سیاستونه لښته لږه تر 2023 میلادي کال پورې وټاکي چې هغه وخت پارلماني ټاکنې په پام کې دي. حکومت او واکمن شیار خی د قانون او عدالت ګوند د اندجی دوه ملاتړ کوي، خو د اپوزیسون ګوند مدني پلیټ فارم د راپل تجاسکوفسکی ملاتړ دی چې د ورسا پخوانی شاروال او د اروپایي پارلمان پخوانی غړی دی. د اندجی دوه بیا انتخابېدل د قانون او عدالت ګوند د هغو هڅو لپاره مهم ګڼل کیږي چې غواړي په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو لنجمنه پروسه عملي کړي. اروپایي ټولنې پر دغو اصلاحاتو انتقاد کړی او ویلي دي چې د پولنډ محکمې په سیاست کې ښکېلوي. تجاسکوفسکی د کمپاینونو پر مهال ویلي و چې دی به د هغه قانون مخه ونیسي چې د ده په باور په پولنډ کې ډیموکراتیک معیارونه کمزوري کوي. اندجی دودا بیا د دغه هیواد د ټولنیز هوساینې د پروګرامونو د دفاع ژمنه کړې چې د قانون او عدالت په مشرۍ حکومت پیشنهاد کړي دي. دودا چې د ټولنیزو مسایلو د متنوع کولو لپاره کمپاین کړي، د هم جنس بازانو پر حقونو او یهودانو ته د پخوانیو جګړو د غرامت ورکولو پر موضوع انتقاد کړی دی. دودا نن وویل د پر هغه څه چې د کمپاینونو پر مهال ویلي وو پښیمانه نه دی، ځکه د ده په باور د هغه څه ویلي چې ورباندې باور لري. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د جرمن مارشال فان په نوم امریکایي تحقیقاتي مرکز شینونکي مایکل بارانوفسکي آزادي راډیو ته وویل ځینې سیاسي اختلافونه دومره ژور دي چې تر ټاکنو وروسته به هم شایي په اسانۍ حل نه سي. د دوړو لوریو ترمنځ لویه خلاص ده. زه پر دې اړخ ډېره اندېښنه لرم. تضاد خورا زیات دی. دا یو عادي سیاسي بحث نه دی، نه هم کومه نورماله سیاسي لانجه ده. دا د دوړو اړخونو لپاره ژور تاثیرات لري. دا د ارزښتونو موضوع ده. د دوی د هغې هڅې په باب ده چې غواړي د یوه او بل پر هیواد پالنه شک څرګند کړي. دا به ډېره ګرانه وي که تر ټاکنو وروسته موږ د ملي روغې جوړې شیبه تصور کړو. په پولند کې دغه ټاکنې تر سختو روغتیایي شرایطو لاندې وسوې، ځکه رایه ورکوونکي اړ وو چې ماسکونه او دستکشې وکاروي، له نورو جسمي فاصله ولري او لاسونه په میکروب ضد مایع ولري. خلکو په رای پاڼو کې د خپلې خوښې وړ کاندید د په نښه کولو لپاره خپل قلمونه کارول. د جون پر 28مه د ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې دودا 43.5% رای ګټلې وې او تجاسکوفسکي په سولې کې 13.5% رای خپلې کړې وې. څرنګه چې یو کاندید هم اکثریت ونه ګټل، ټاکنې دویم ځلي پرون یکشنبه ترسره سوې. تجاسکوفسکي چې وایي هڅه کوي هیواد یې نور هم آزاد او د زغم لرونکی وي، وروسته له هغې د محافظه کارو له انتقادونو سره مخامخ سو چې د هم جنس بازانو او د جنسیت اړوونکو په څو مارشونو کې برخه واخیسته او ژمنه یې وکړې چې د ورسا په ښوونځیو کې به د جنسي رابطو په اړه هم مضامین شامل کړی سي.
ستاسو له پیغامونو
زه د ارزګان ولایت څخه مې زنګ وهلی دی. د معرف څخه مې دا غوښتنه ده، یو جدي غوښتنه ده چې زموږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو د یو حل لاره کېښودل شي. مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي، د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک ورسره وځي چې د جوخر ده هېڅ متعلمین سطحې مثلا دېر مکتب یا ښوونځي بریزان نه سي، د خپل د لارې د مصرف به نه لري او داسې په یو اضطراري حالت کې واقع دي. بیاله جهالت د جنګو دی، خلک سم متعلمین او محصلین زیاتره روان دي او خارج ته. نو موږ باید جدي غوښتنه د معرف څخه زموږ مکتبونه یې شروع کړي، پوهنتونونه دې خلاص کړي، د متعلمینو پر مخ باندې یو د حل لاره ورته کېښودل شي. نو وسلام
غریب غریب یا سلام
زاب دلا د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه په دې رنګ عرض کوم. موږ ابل وځه پر رکشا کې کې نستو روپۍ او دوګونی پیسې مو سکیم ورکولې. رکشا والا ویل چې دا نه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته ووایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته ووایي چې دغه په یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د 5 ګونی نه لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو د چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت وکړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور چې سرودو دا 1 ګونی او 2 ګونی هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول بند کړي. وسلام، خیر درکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو ته سرور ستاسو را رسیدلې سمې سونه. خان محمد اسلام یار د هلمند لنا دلی څخه دی کې د سمنګان پای بکې نننی بریټ ته اشاره کوي او لیکي د طالبانو داسې بریټونه به د سولې خبرې لسونځو سره مخامخ کړي او د بیا لیکي جنگ او چاودنې باید ودرول شي. احمدی له هلمند لیکي جګړو زور اخیستی شبیلګی د ایبک نننی بریټ دی. عبدالباری خان امرنګ له غزنی لیکي په افغان حکومت د قطر د توافقنامې تپل د سولې د لارې خند دی. حسینه احساس له کندهار لیکي کونړ ته د طالبانو په اشاره پاکستانی وسلوال راغلي دي. اتل له زابله لیکي طالبانو د اتل د ایبک پیشته اشاره کوي چې هلته طالبانو وحشت کړی دی. حمیده نظري له کلات هم په مجموع کې د طالبانو بریدونو ته اشاره کوي او د دې په وینا د وحشت دی. او حمیده له غزنی لیکي طالبان باید پوه شي چې په افغان وژنه به قاتلان شي نه فاتحان. سلور بجو دیرش دقیقی شوی لند خبرونه لنوریاس نوری چخه.
د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې د ملي امنیت پر ریاست وسلوال برید د څلورو حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. دا خبره د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وکړه. د سمنګان د روغتیا رئیس عبدالخلیل مصدق ازادي راډیو ته په دې چاودنه کې د درې شپېتو تنو د ټپ کېدو ویل چې لس د امنیتي ځواکونو غړي ښودل شوي. د بلې خوا د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري بیا په دې برید کې د ملي امنیت د لسو سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې. طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. امنیتی چارواکي د کندهار په خورابک او د زابل په ارغنده بولسوالیو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د 12 وسلوالو د وژل کېدو او 9 نورو ټپ کېدو خبر ورکوي. د کندهار د امنیتي قومندانې ویان جمال ناصر بارګزی آزاد ریډیو ته وویل د کندهار په خورابک بولسوالی کې په نښتو کې 12 وسلوال وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د زابل په ارغنده بولسوالی کې د کاظم په نوم د وسلوالو طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو او 4 نورو ټپ کېدو خبره کړې ده. پاکستان اجازه ورکوي چې د افغانستان محصولات بیرته د واګه بندر لارې هند ته صادر شي. دا خبره د افغانستان لپاره د هغه هیواد د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق نن په خپل ټویټر پانه کې کړی او ویلي دي چې دغه پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان د سوداګرۍ د ترانزیت په برخه کې اسانتیا رامنځته شي. د پولند د انتخاباتو ملي کمیسیون نن وویل چې د ولسمشرۍ د دوهم دوره انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې د پولند ولسمشر انډری دودا په سلو کې څه باندې 150 رایې ګټلې دي.
وړاندې د سپورت په ونیس پروګرام کې د کرکټ له ستوري راشد خان سره مرکه لرو، خو تر دې ونیس پروګرام مخکې له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولې یو شمیر ماشومان له یو کور څخه بل ته خبري وړي؟
لور یا زوی بل کور ته لګي، تر کور ته لګي، ترور کور ته لګي، یا ما کور ته لګي، چلته ستيريږي، مونږ نه سو وایي.
دا کار څومره زیان ورتاړولی شي؟
دلته جنگونه، شخړې را پیدا کیږي، بدبینیګان پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. یو مقوله ده چې د پتپاقینه په منګي کې وبو وچیږي.
او د هلاري چاري کوميدي
مور او پلار جدا کورني د ورور کور جدای د امه کور جدای د کاکا جو کور جدای دغه مسولیت پذیره او دغه ژوند بیلی او دغه چغولګری او ام چشمه او رقابتونو او دخالتونو ته زمينه نه برابرېږي.
نن ام د موضوع چیرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوردونکو، پخانی خبره ده چې وای ماشوم نری لخته ده، اری خواته چې تاو کړی امغه خواته وړي. بل دی ماشوم روزل د وسپنیز کلا آباده ولدی. نو دی ماشوم پر روزنه کې ډیر غور پکار دی. خو له بعده مرغ ازینه کورنۍ خپل بچی داسې روزی چې پر راتلونکي کې هم خپل او هم ټول نور نه پتنګ وي. د دې لپاره چې د خپلوانو او گاونډیانو د کور له حال او احوال څخه خبر شي، ماشوم په یو بهانه ورلیږي او په هغه باندې خبرې راټولوي. په پیل کې د دوو تنو خبرې اورو.
نوم یې الهام دی، کارمن په دولت کې. ځینې خلک دي چې لور یا زوی بل کور ته لیږي، تر کور ته لیږي، ترور کور ته لیږي، یا مک کور ته لیږي، یا تر کور یا کوټې ته لیږي، چې هلته څه تیریږي، موږ نه څه وایي. مګم دا ښه کار نه دی، ښه راتلونکی ماشوم نه لري، ځکه چې شیطان ذلیله بدبخته راځي او نسل په نسل دا همداسې یوه سلسله ورته پاتې کیږي. ما له نظره باید ماشومان داسې تربیه داسې ونه روزل شي، او که چیرته موي په ځینو کورو کې بدبختۍ دي، ځکه زموږ او تاسو په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر کم دی، باید دې ته متوجه شو، ماشوم پرې نږدو او باید په ښه شکل سره یې وروزو، او باید ډیر په دقت سره څارنه وکړو، او که چیرته څوک دا کار کوي ماشومان هم لمڅوي هڅوي، باید ډیر جدي مخنیوی وکړو. دغه نه ډیرې لویې ستونزې پیدا کیږي په کورنیو کې، جنگ جګړې تر خبره تر غټان ورسیږي، بې اتفاقۍ راغلي په کور کې، درس پیدا شوی دی، حتی د دوو ورونو د بیلتون سبب شوی دی، حتی پلار و زوی بیل شوی دی کور کې، که د یورګان وي هغوی ترمنځ بې اتفاقي راغلې ده، د انګورو د خواښې ترمنځ فاصله راغلې ده، د لیورو د ورېندار ترمنځ فاصله راغلې، کور کې بدبختۍ راغلې، جګړې راغلې، بې اتفاقۍ راغلې.
زما نوم اقبال دی، زه د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ماشوم یو چیز ته لیږي غوږ نیولو په خاطر چې د ورېندار په کور کې یا د ورور په کور کې یا د انګور په کور کې یا نورو همسایهګانو کره چې دوی د موږ په باره کې څه وایي، هغه ماشوم یو وسیله ګرځوي. دا ماشوم خو نه پوهېږي، ماشوم نه پوهېږي، تا اول ما ته راوړي، زما اول تا ته راوړي. دلته د کورنۍ ترمنځ او د همسایهګانو ترمنځ خبره غټانو ته وځي، بدبنیګانې پیدا کیږي. ګوره موږ او تاسو دا څلوېښت کاله کیږي زموږ په وطن کې څه حال دی، جنگ دی، دلته جنگونه شخړې را پیدا کیږي، بدبنیګانې پیدا کیږي، بیلتون پیدا کیږي. الله پاک په اتفاق باندې خوشحالیږي. یو مقوله ده چې د اتفاقۍ نه په منګي کې اوبه وچیږي. رختیا هم دا ډیر بد سپد دی. نو کوشش دی وکړو په غیبت چغلې یو بل ته د خبرو وړل راوړل په دې اړه باندې خلک پوهی کی د الله په مقابل کې به بیا ته څنګه ځواب وایي. دې ته چغلې وایي، دې ته خبر رسانی وایي، حتی د دې د جګړو شخړو د بدبینی ګانو لامل کیږي.
شناسان وایي چې ماشومان د لویانو په داسې غونډو او مجلسونو کې مه پرېږدئ چې هلته غیبت، سپکې سپورې او د دښمنیو خبرې روانې وي، ځکه په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. د خبرو راټولولو ته خو یې هسې هم مه هڅوي. په دې اړه مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ له استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې. په پیل کې مور نه پوښتلي چې ولې یو شمېر کورنۍ خپلو ماشومانو ته د خبرو ټولول ورزده کوي.
لبته مرغه باید وایم چې په افغانستان کې ځینې کورنۍ خپلو بچیو ته توصیه کوي یا عادت کړي دي په یو ډول چې دوی له یو ځای بل ځای ته خبر ویسي، یا مثلا د کاکا ښځې ته ورسي خبرې ته راوړي، ماما ښځې ته ورسي، ګاونډۍ ته لاړ سي، انا یې، ماما یې، کاکا یې، بابا یې. زه فکر کوم چې دا څو دلیل لري. اول دا چې زموږ ژوند په افغانستان کې یو ډول کورني اړخ سم نه ده، یعنی موږ ډیری کورنۍ ډلیز ژوند کوو، ګسترده ژوند کوو، قبایلي ژوند کوو، یو ډول لکه کلی داسې ژوند کوو، څو کورنۍ، څو ترونه، څو ورونه یو ځای په یو ځای کې ژوند کوو، خانداني په اصطلاح. او بیا په دې افتخار هم کوو کله کله، یعنی موږ غټو کورنیو په اتفاق یو. اما زه باید یادونه وکړم چې دغه مورد کوی سي د ځینو ټولنیزو، عاطفي، ذهني، فکري، رواني ستونزو لامل سي، کیدای سي یو ګټه دوه ګټه ولري، اما تاوانونه هم په خوا کې لري. یو علت دا ده چې کورنۍ او د کورنۍ سیستم او جوړښت په دې شکل ده. دویمه کورنۍ چې په افغانستان کې ډېر لیدل کیږي هغه ټولنیز منمه کورنۍ ده، یعنی هغه کورنۍ چې ټولنې ته ډېر ارزښت ورکوي، آداب و رسوم و ټولنیزو موارد ته ډېر اهمیت ورکوي. په دې کورنۍ کې دا مشکل لیدل کیږي. یو ډول بل کورنۍ لرو چې هغه یو مرکزګریز او مرکزګرا کورنۍ دي، یعنی مرکز پلوه او مرکز ضد، یعنی ځینې داسې کورنۍ دي چې کورنۍ ته هېڅ ارزښت نه ورکوي، هر څه چې دي په بیرون کې هغو ته ډېر ارزښت ورکوي، اولادونه یې، کورنۍ غړي یې بیرون ته ځي، ډېر بیرون ډېر مني او ارزښت ورته ورکوي. زه فکر کوم چې دا یې علت ده له کورنیز اړخه.
د کورنۍ ترمنځ بې ځایه سیالي څومره د دې لامل کېدلی شي چې خپل ماشوم بل کور ته لیږي تر څو د غولو ټولو چارو څخه خبر شي؟
هغه میندې، هغه پلرونه، هغه کورنۍ چې پر نفس اعتماد ټیټ ده، هغه کورنۍ او میندې او پلرونه چې معمولا په اصطلاح سیالۍ کوي، همچشمۍ کوي، تربګنۍ لري او درزادګۍ لري، هغوی دې کارو ته ډېره علاقه ښیي. بل مونږ هغه ټولنیز آداب له بده مرغه هغه ټولنیز کوډونه هغه فرهنګ چې مونږ باید دغه چغلیګري ونه کړو، خبرې ونه رسو، یو بل چیرته ونیسو، په دغه نه پوهیږو. او مونږ تر اوسه پورې هم په دغه ټولنیز او حریم باندې نه یو خبر چې دغه زه حق نه لرم چې تا خبرې واورم، تا حق نه لرې چې ما خبرې واورې، زه حق نه لرم چې تا په موبایل کې لاسوم، تا حق نه لرې چې ما موبایل کې لاسوې، یا زما په کورتۍ لاسوې، یا زما په جیب کې لاسوې، یا زما موټر ته د ما بل اجازې نه نوځي، یا زما کور ته. دغه آداب او اخلاق او کوډونه له بده مرغه په افغانستان کې نه مراتېږي. زه خیال کوم چې دغه دلیل د دې لامل ګرځي چې مونږ د خلکو په کورنۍ مسایلو کې دخالت وکړو، یا خبرې ویسو راوړو، یا په حریم کې په اصطلاح ورنه وسو.
هغه کورنۍ چې خپل ماشومان د خپلوانو او ګاونډیانو کور ته لیږي چې خبرې ورته راوړي، دا کار د کوچني په راتلونکي کې څومره بد اثر کولی شي؟
له بده مرغه چې ماشومان ډېر تاوان کوي. هغه ماشومان چې دغو کارو ته هڅول کېږي، دغه عادتونه پکې پاتې کېږي، هغوی ته له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له ټولنیز اړخه، له معنوي اړخه، له اخلاقي اړخه زیان رسیږي. له ذهني اړخه دا زیان ورته رسیږي چې دوی یو ډول یو مجبوره کېږي. دوی حس کوي چې زه باید خبرې راوړم، زه باید غوږ ونیسم، او په دې غوږ نیولو او خبرې راوړلو کې کېدای سي ګیر سي، که ګیر سه وهل کېږي، ټکول کېږي، سپکېږي، او بدې خبرې ورته کېږي، چغلیګر ورته ویل کېږي، ولې د خبرو ته غږ نیولی و، داسې ولې کوي، دا ولې کوي، کېدای سي سپک سي، کېدای سي تحقیر سي، کېدای سي بوقدۍ سي، کېدای سي ورټل سي، حتی کېدای سي ووهل سي. دویم، له عاطفي اړخه یو ډول دی په ډار کې واقع کېږي، نه ډارېږي چې د مونږ پسې خبرې ونیسي، مور مې څه وایي، دا وایي، زه باید خبرې راټولې کړم، مونږ ته دسته جوړه نیسي، مونږ ته قصه جوړه نیسي، دا شیان ونیسي. له ټولنیز اړخه هم دا یو بد، یو رزیل حرکت ده، یعنی یوه ټولنیزه رزیله ده. هغه انسانان او افراد چې خلکو خبرو ته غوږ نیسي، د خلکو کارونو ته غوږ نیسي، خپل حریم نه مراتي، هغه یو ډول اخلاقي اړخه، له ټولنیز اړخه یو ډول هغه کېږي، په اصطلاح هغه بد حرکت یا بد کار ته مخه کوي. او هغې خواته له جسمي اړخه، له اخلاقي اړخه، دا یو بد اخلاقي ده، یو بد حرکت ده، بد کار ده. ماشوم په دغو حوزو کې متاسفانه چون ډیر صدمه ویني، آسیب پذیره ده، تاوان ورته رسیږي.
د ډبر کورنۍ ته باید تاسو مشوره څه وي؟
په لومړي قدم کې خو زه وایم چې دغه کورنۍ چې وړاندې مې یادونه وکړه، دا کورنۍ باید هسته یې سي، یعنی خاوند او مېرمن او بچي، دا باید جدا کورنۍ، مور او پلار جدا کورنۍ، د ورور کور جدای، د عمه کور جدای، د کاکا جو کور جدای. دغه کورنۍ چې هر څومره سره لري کېږي، دغه مسؤلیت پذیره او دغه ژوند یې بیلیږي، او دغه چغلګرۍ او همچشمۍ او رقابتونو او دخالتونو ته زمینه نه برابرېږي. یعنی کورنۍ له منازعې نه، له کشمکشه، له تزلزله وځي. کله چې کورنۍ وځي، په خپل ساده مشکل حل کېږي. دویم، هغه مرکزګوریز او اجتماع طلبه کورنۍ باید حل سي او کار ورسره وسي د یو متخصص پایس. په دویم قدم کې هغه ماشوم چې موږ که چا سره دښمني لرو، رقابت لرو، همچشمي لرو، ماشوم باید ور دخیل نه کړو. بل هغه ضررونه او هغه زیانونه، هغه عواقب چې له دغو ستونزو پیدا کېږي، ماشوم ته، موږ ته، کورنۍ ته، ټولنې ته، زموږ اړیکو ته، زموږ روابطو ته، زموږ خپلوۍ ته، هغه باید مطالعه کړو او لاس ترې په سر سو. بل زه پیشنهاد کوم چې رسنۍ، مطبوعات په دغه برخه کې لا نور ډېر پروګرامونه ونیسي، خپرونې ونیسي، تر څو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه موارد خبرې انتقال سي، او خلک له دغې ستونزې او دغې ربړې نه په یو شکل، په یو ډول خلاص سي.
قدرمنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان یو بل ونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ و وسی. آیا په هیګه چې د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړي راشد خان کله واده کوي؟
نو فلال همسې یوازې خیمه تر څو کولی شم.
په روانه خبرونه کې له راشد ارمان سره بشپړه مرکه اوري. دغه شان د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر ویشت د تلا میډالونه ترلاسه کړي. په دې اړه هم یو ریپورت اورو. او دا هم اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرونا وایرس د مخنیوي کمیټې په هیواد کې د کرکټ د سیالیو د بیا پیلېدو اجازه ورکړه. په نړۍ کې د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته ټولې نړیوالې او داخلي لوبې وځنډول شوې. افغانستان هم د دغه وایرس د مخنیوي لپاره خپلې داخلي لوبې ځنډولې وي. د افغانستان کرکټ بورډ د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې پریکړې وروسته به شپږیزه لیګ هم کیږي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به نندارچیان په میدان کې نه وي. د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې سږ کال به د شپږیزې لیګ اووم پړاو سیالۍ کوي. دا لیګ په 2013 کې پیل شوی. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي کمیټې ویلي چې د روغتیا وزارت د ټولو سپارښتنو او لارښوونو په عملي کولو سره په داخلي کچه لوبې او تمرینات ترسره کیدی شي. کرکټ بورډ وایي چې ډیر ژر به اول شپږیزه لیګ او وروسته نورې داخلي سیالۍ پیلوي، خو نندارچیان به پکې نه وي. شپږیزه لیګ د افغانستان د کرکټ شلوریزه سیالۍ دي چې د ټول هیواد په کچه پکې لوبغاړي لوبېږي. او د کرکټ آسیا جام نړیوالې سیالۍ چې ټاکل شوې وه د 2020 کال د سپتمبر په میاشت کې په عربي متحده اماراتو کې د پاکستان په قربتوب ترسره شي، د 2021 کال د جون په میاشت کې به په سریلنکا کې وشي. د آسیا د کرکټ شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د سکل سیالۍ د کرونا وایرس د وبا په خاطر ځنډول شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې سیالۍ به د شلو اورونو وي او شپږ هیوادونه به پکې برخه ولري. د سکل په سیالیو کې افغانستان، هند، بنګلادیش، سریلنکا او پاکستان برخه درلوده، خو د کرونا وبا له وجې دا سیالۍ وځنډول شوې. د آی سی سی یا د کرکټ د نړیوالې شورا په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په سفر کولو محدودیتونه او د هیوادونو د قرنټین کولو ځانګړي شرایط د دې سبب شو چې د سکل لوبې وځنډول شي. د آسیا کپ تیر ځل سیالۍ هندوستان ګټلې وي. ټاکل شوې وه چې د سکل لوبې په پاکستان کې وشي، خو د هند لوبډلې پاکستان ته د نه ورتګ له امله د پاکستان کرکټ بورډ پریکړه کړې وه چې لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. آی سی سی ویلي چې د 2022 کال لوبې به د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي. زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د جوجستو ورزش په برخه کې افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د نړۍ په درجه بندۍ کې لومړی ځای خپل کړی دی. د 25 کلن دی او په ورزش کې سلر ویشت د طلا میډالونه ترلاسه کړي دي. زموږ همکار لیمی هادی له خاغلی سفری سره خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې چمتو کړي.
د نړۍ په کچه د جوجستو لومړی نمبر لوبغاړی دلته په تمرین بوخت دی. د کابل ښار په یوه څنډه کې چیرته چې د نړۍ نورو لوبغاړو په پرتله ډیری امکانات موجود نه دي. حسین بخش سفری 25 کلن دی. دی په تیرو څلورو کلونو کې د حرفه‌ای لوبو له امله د نړۍ په کچه یو لغښتلو لوبغاړو شمیرل کیږي.
مسابقات خارجی البته زیاد داشتیم، شکر الحمدلله.
ډیری بهرنۍ سیالۍ مې درلودې، په ترکمنستان، د هند، په چنای، په پاکستان، په منګولیا، اندونیزیا، روسی او دغه شان په نورو هیوادونو کې مې سیالۍ کړې دي. د الله شکر دی چې تر دې دمه مې سلر ویشت د طلا مډالونه ګټلي، دوه د برونزو مډالونه او یو مې کمربند ګټلې دي. په ټوله کې مې د آزادو مبارزو په سیالیو کې شپږ ګټلي او یو مې بایللې ده.
5-6 برد او یک باختم بخش مبارزات آزاد.
د جوجستو په ورستي نړیوال نمبر کې سفری د دویم کال لپاره په پرله پسې توګه د نړۍ اول نمبر لوبغاړی شمیرل کیږي. خو دا ټول لاسته راوړنې په دې کلب کې د زیار او سخت کار نتیجه ده.
تمرینات او مبارزات آزاد
دوی د آزادو مبارزو او جوجستو د سیالیو ټول تمرین تقریبا جنگ دی. نو هو زیات وخت را باندې داسې کار شوی دی. داسې هم شوی چې ل سیالی وروسته مې د پښو درد للاسا دوه نه په کور تیری کړی دی. داسې درد چې آن هډوکو به مې درد کاوه. نو په هغه حالت کې هم خپل تمرین نه دی پریخه.
سفری په 1955 کال کې په بامیان ولایت کې نړۍ ته راغلی. نوموړي په 1979 میلادي کال کې د افغانستان جوجستو ملي لوبډله کې ګډون وکړ. د لومړی افغان لوبغاړی وو چې په 1990 کال کې یې په آسیایي لوبو کې د سرو زرو مډال د افغانستان په نوم کړ. له پرله پسې بریاوو وروسته نوموړي د ام ام ای لوبې پیل کړې او د پخوا په پرتله لا ډیر په دې ډګر کې وځلید. روسي بریا په 2019 کال د دسمبر میاشتې په لړ کې په مسکو کې و. هغه هم د پیټربرګ روسي لوبغاړي پر وړاندې ټاکل شوی و په راتلونکي میاشت کې سفری یو ځل بیا د رسمي لوبې ترسره کولو لپاره رنګ ته ننوځي، خو د کرونا ویروس له امله یې یاد سیالۍ تر نامعلومه وخت پورې وځنډیدله.
البته مسابقه
خو سیالی لرم، د چین سیالی دی، د غشان په پولند کې نړیواله سیالی دی. زه هیله لرم چې یو بیا د کرونا لامل از ما سیالی و نه زندگی او یا هم لغو شي.
خلته سره سره سفری خپل تمریناتو ته دوام ورکوي او هر اونۍ درې ورځې دلته تمرینات ترسره کوي. که څه هم کوم وسایل چې سفری کاروي د نړۍ د نورو لوبغاړو کم او اسري نه دي، خو وايي ستونزې لا هوټ غختلای کوي.
لیما حدی و چې د جوجستو ورزش د افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د ژوند او ورځنیو بوختیاو او د غشان د ورزش په اړه راپورټ چمتو کړی و. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان وایي چې اوس یې د زیات کرکټ له امله ژوند بوخت دی او کله چې افغانستان نړیوال جام او یا هم آسیا جام وګټي له هغې وروسته به د واده او کوژدې په اړه اقدام کوي. دی اوس په خپله شخصي اکاډمۍ کې د نویو ځوانانو په روزلو بوخت دی. د ازادي راډیو خبریال فریدالله سعادت ورسره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا د کرونا په ورځو کې راشد خان په څه بوخت و؟
واقعا ډیر مشکل وخت و په ټوله نړۍ کې په هر چا باندې، کرتینو هر سړی په کور ناست و او زمونږ هم همدا مشکل و چې بیرون تګ نه و. څلور څلور نیم میاشتو کې زما یو میاشت تقریبا په دوبۍ کې کرنتین ولا، هلته ګیر وم خو خپل جیم خپل رننګ مجاری ساتل هغه مې نه پرېښی او نور خو د کرکټ سہولت نه برابر، اکیډمیان ټولې بندې هر ځای بند و، نو کوشش مې همدا و چې خپل فټنس ښه وساتم. هغې وروسته بیا دوبۍ نه وروسته رالم افغانستان ته او تقریبا دوه نیمې میاشتې په جلال آباد کې تیرې کړې، روژه اختر هملته تیر کړ، نو نور سہولتونه نه و، خو یوازې دا مې کولی شو چې خپل ځان ته په کور کې یو جیم جوړ کړم، د رننګ دپاره خپل زمینه برابره کړم په کور کې، نو خپل جیم خپل فټنس خیال مې ساتلو او ورسره مې خپل فامیل سره په ترکاری کې ډېر همکاري کوله. په دې درې څلور میاشتو کې ډېرې ترکاریان مې زده کړې دي، نو فامیل سره تیرولو یو 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 ښه وخت دی ما دپاره.
راشد خان دغه اکاډمۍ چې موږ ناست یو، هلته غټ لیکل شوي راشد خان کرکټ اکاډمۍ، تاسو دا خدمت کړی په ټولو کې څه آیډیا څه انګیزه ده د لامل شو چې تاسو یو اکاډمۍ ولرئ؟
بالکل، مونږ نړۍ هر یو هیواد ته تللی وو، هلته هم اکیډمیانې لیدلې دي، هلته مونږ تمرینات ترسره کړي دي، هلته کوم فیسیلیټیز او کوم سہولتونه چې هغوی ته برابر دي. کله چې مونږ افغانستان ته راشو هغه سہولتونه بیا مونږ په هیواد کې نه یې هغه لوبغاړو ځوانانو ته، نو د ما هم دا هدف او کوشش چې باید زه په هر یو ولایت کې یو یو ښه اکیډمي راشد خان په نوم باندې خلاصه کړم، تر څو دغه ځوانان دغه خو سہولتونو سره خپل ځان عادت کی او آئنده خو ولري. نو د ما هم همدا هدف و، لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه، زمونږ په هیواد کې هغه بولران نشته چې یو نیم سل یو سل پنځه سل سل څلوېښت بولو کې، د دې خاطر مونږ هغوی دپاره ماشینونه هم راوړي دي د انګلینډ څخه، تر څو دوی وکولی شي یو سلو پنځوس یو سلو څلوېښت پنځه څلوېښت بول سره ځان عادت کی. نو د ما هدف هم همدا چې په اکیډمي کې څومره سہولتونه برابرول شم، د نوي ځوانانو دپاره برابر کړم. اوس هم تقریبا 50-50% کار شوی د اکیډمي کې، دین وروسته مونږ یو جیم ته سوچ دی.
دوی ته څه ور زده کوي؟ ذهنیت ورکوي یا مثلا په ټولو کې روزنه ورکوي؟ څه ور سره شریکوي؟ نړیوال تجربې دي کیسه سره
ټول نه غټه خبره یو لوبغاړي د لپاره هغه څه کول دي، هغه ته پوزیټیو مثبت خبرې کول دي، نه چې منفي خبرې هغه ته وشي. دا هغه لوبغاړي دي چې دوی غواړي خپل ملي لوبډلې لوبغاړي د نږدې څخه وګوري، د هغوی نه هغه اکسپیرینس واخلي. مونږ خو په نړۍ هر لیګ کې لوبېدلی یو، د هغې ځې لوبغاړي لیدلی چې هغوی څومره خپل ځان لوبو ته آماده کوي، څنګه هغوی خپل تمرین ترسره کوي، د خپل فټنس خیال ساتي. دغه شیان چې کله هم د لوبغاړو سره یو ځای شو، ما
دا به راته وایي چې مثلا په نوي ملي لوبغاړو کې په ټوله کې ځینې مشخص لوبغاړو داسې چې ډېر ښه فټنس لري، دا مونږ نه وایي، دا هغه نړیوال تبصره کوونکي څوک تبصره کوي کرکټ برخه کې، هغوی دا وایي ستاسو فټنس خیر په درې څلور میاشت کوم تغییر پکې رانغی؟
نه کوم تغییر خو بګنه راغله لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه فټنس باید هر یو لوبغاړی د دې توجه کی که فټنس نه وي برابر نو بیا مشکل ده که ته به دیرش څلوېښته ورسې نو ته فټنس د لاسه لاړ شي نو بیا کلی ته خپل رنزونه مخکې ویسي همدغسې بالینګ کې هم وي نو فټنس یو مین رول لري پتا کرکټ کې د هر چا کرکټ کې نو په کارنتین وخت کې ما فوکس ما پوره توجه خپل فټنس ته وه مخکې د ما وزن اتاویا و نو بدې کارنتین کې ما تقریبا سلور کیلو خپل ځان نورم کم کړو سلور بیا ته راغلی همدې مین ټارګیټ همدا و چې کله بیا لوبې شروع شي بیا دانې چې درې سلور کیلو غټ شوی یم او بیا خپل ځان کموم نو فټنس ډېر زیات رول لري په هر یو لوبغاړي په کرکټ کې که غواړي پرمختګ وکړي مخکې لاړ شي او ښې لوبې ترسره کړي باید هغه د خپل فټنس
ځینې افغان لوبغاړي چې نه لري دوی اتمن نه یو توصیه ورته لري چې دوی باید څه وکړي
هر یو لوبغاړی خپله ځان فټ کولی شي نه ټرینر هغه فټ کولی شي نه بل نه بل نه روزونکی هغه هر یو لوبغاړی پورې خپله هغه خپل ځان پورې خپله بالکل که هغه غواړي چې ښه وځلیږي مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي او یو نوم پیدا کړي په نړۍ کې هغه باید فټنس ته توجه ورکړي نو هغه هر انسان پورې خپله ده خپل ځان ښه ساتي یا خپل ځان بد ساتي
ډېری ملي لوبغاړو ودونه وکړل کوژدې وکړي په دا راشد خان مې څه وخت کوژده کوي یا بس ستاسو په نظر کې شته کورنۍ غواړي نه غواړي بس روان دي که نه
نه تر اوسه خو فامیل ته هم ما همدا یو خبره کړې چې انشاءالله کله دې مازلو کله زه واده ته تیار شوم ریډي شولم هغې وروسته به فیصله کړم هغوی هم په ما باندې څه فشار نه دی اچولی او انشاءالله را روان پنځه شپږ کاله کې به وګورو ځکه که وګورې زما کرکټ ډېر زیات مصروفه ده او نه غواړم چې ځان هلته هم مصروف شم او دلته هم کرکټ کې نو بیا مشکل جوړیږي زما دپاره نو فی الحال همداسې یوازې ښه یم تر څو کولی شم هېواد ته لاسته راوړنې وکړم همدغسې په نورو هېوادونو کې هم ښه وځلیږم نو هدف مې همدا دی انشاءالله چې کله هم یو مقام ته یو ښه سټیج ته د افغانستان کرکټ ورسېده او موږ وکولی شو چې نړیوال جام وګټو یا ایسیا کپ جام وګټو نو انشاءالله هغې وروسته به بیا کوژده به مو شي واده به مو شي
ډېر لاس مې په هر څه کې رسېږي په تېرو لیګونو کې افغان لوبغاړو ته لابي کوئ مثلا
همېش مې کړې ده چې کله زه په آی پی ایل کې اول کال خرڅ شوم خدای شته چې ندیم را سره ناست په ایرپورټ کې ناست وم نو هغې وخت کې ما ظاهر خان ته او مجیب دواړو ته زنګ والو هغې وخت کې په 19 کې وو دواړه نو ما ورته وویل مال خپلې ویډیوګانې لږ زر زر ما ته ولېږئ نو هغه ویل خیر خدای مال زه دلته موریتران سره هم ناست یم او ټاموډي سره هم ناست یم مال زه غواړم دوی ویډیوګانې تا ته دوی ته ستاسو ویډیوګانې وښایم نو هماغه وخت کې هغوی خپلې ویډیوګانې هم ما ته ولېږلې او هملته په ایرپورټ کې مې ورته وښودې وارنر ته مې هم وښودې ویلیمسن ته مې هم وښودې ورسره مې موریتران او ټاموډي ته مې وښودې نو هغوی ډېر زیات خوښ شو ډېر لکه مطلب وي دا خو بیخي تا غوندې بولر د ظاهر خان یو خودو خو هغه بیا هغوی بورډر ته دی چې غواړي که نه غواړي
ملي لوبډلې ته په دې درې څلورو کلونو کې یا 2015 تر شلمه پورې ډېر ښه لوبغاړي نوي نوي ځوانان استعدادونه راغلل له جملې یو تاسې یاست مثلا مجیب دی قیس دی ورسره نور احمد د کڼیوال دغه هلکان را روان دي تازه ګربز ډېر ښه بحث ورباندې روان دی څنګه ارزوئ دغه د ملي لوبغاړو د نویو لوبغاړو راتګ
واقعاً ډېر نوی استعداد راغلی د تېر دریو کلونو کې او ډېر داسې ځوانان راغلي چې هغه کولی شي چې نړیوال کرکټ باندې یو 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 راج وکړي او خپل استعداد وښایي خو دوی سره باید اوس کار وشي دوی باید څنګه نړیوال کرکټ ته جوړ شي دوی دغه سټیج ته ځان راورسولو دې نه وروسته باید لوبغاړي باندې څومره کار وشي که رحمان الله ګربز دی هغه اوس 115 110 118 سپیډ کې بال درته ډېر ښه وهي دا به ته څنګه جوړی چې دا 115 یا 150 بال ووهي هغه بیا ملي لوبډله کې روزونکي باندې اړتیا چې هغه څومره دی جوړولی شي څومره محنت د سره کوي
او که د کرکټ لوبغاړی نه وي څه شی به وایي مثلا خو انجینیر به وایي خبریال به وایي څه شی به وایي
ما شوق ډېر زیات ډاکټري سره میڈیکل ڈپارٹمنٹ سره زما ډېر زیات شوق او د ما فامیل هم همدا یو ارمان چې زه باید یو ښه ډاکټر جوړ شم
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړی راشد خان ارمان وو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوب میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ
غختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چپه هل چپه دا زما غوندې دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہستا بند دا شبے تپ ناوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چپه هل چپه دا زما غوندې دا لورا زه تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پناوړه ما شپه چپه هل چپه دا زما غوندې دا